چمچه زده بودم تا که پخته شوه و شما نوش جان کنین.
بله، ما دیگه رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.
شپک بجیدی، السلام علیکم. فریده هود سیفیم او د ازادی رادیو په روان خبری مجله کې در تخرغلاست ویم او ری چی طالبانو د افغانستان د ملي امنیت ادارې پر مشر د بمی حمله مسولیت اخیسته دي. افغان ولسمشر ویلی ناتو و امریکا د افغانستان په نام نه یو کې لاس لري. نور راپورونه هم لرو د مصر د نام نه یو په اړه هم تفصیل اوري. تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبری راوري.
د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست مشر په کابل کې ټپي شو. افغانستان، پاکستان او بریتانیا درې اړخیزه غونډه وکړه او مصري ځواکونو په قاهره کې مظاهره کوونکو ته امر کړی چې د جمهوري ریاست له شاوخوا سمدستي لرې شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر نن په کابل کې یوې بمې چاودنې ټپي کړ. یو افغان چارواکی ازادي راډیو ته وویل چې پر اسدالله خالد ځان وژونکی برید شوی دی. د ملي امنیت ادارې په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې اسدالله خالد له دې بېغیرته تروریستي برید روغ پات شوی دی. بل لور ته یو افغان چارواکی اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې اسدالله خالد هغه وخت ټپي شو چې د ملي امنیت په مېلمستون کې له یو مېلمه سره کتل. د همدې چارواکي په وینا د اسدالله خالد پښې زخمي شوې دي او د روغتون ته بیول شوی دی. طالبان او ازادي راډیو ته پرالي شر ایمیل کې د دې چاودنې مسولیت په غاړه اخیستی دی. پر روان خبرونه کې وړاندې د دې پېښې تفصیل اوریدلی شي. افغانستان، پاکستان او بریتانیا درې اړخیزه غونډه وکړه. په کابل کې د بریتانیا سفارت نن په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې وویل تیر ورځ په لندن کې په دې غونډه کې د دریو وړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو برخه لرله. په دې ناسته کې د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر له افراطیت سره د مبارزې پر ګډو هڅو او سیمه ییزې سولې خبرې وشوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدر موادو سره د مبارزې موینیت وای چې د افغانستان په شمالي سرحدونو کې د مخدر موادو د قاچاق وړونکو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي دي. د کورنیو چارو مرستیال جنرال باز محمد احمدي نن خبریالانو ته په کابل کې وویل چې د دې عملیاتو پر مهال شاوخوا لس ټنه نشه یي مواد له یوې اندازې وسلو سره نیولي.
دا عملیات د یادو هیوادونو په ګډو پولو کې پیل شول چې په نتیجه کې څلور مافیایي ډلې له سلګونه کیلوګرام مخدره موادو لکه تریاک، هیروین او چرس او د غراز د 20 میله مختلف النوع وسلو سره ونیول شول.
د جنرال احمدي په وینا د عملیاتو یو اونۍ دوام وکړ. ل ازادي راډیو خبرونه اوري. پاکستانی امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې نن سهار د بي پيلوټه امریکایي الوتکې په برید کې دوه سخت دریزي وشل شوې دي. ازادي راډیو ته یو شمېر سیمه ییزو ویلي دي چې دا برید د میرانشاه بازار په 12 کیلومتره کې د مبارک شاهي په کلي کې شوی دی او په وشل شویو وسلوالو کې یو اوزبک ترورست دی. مصري ځواکونو مظاهره کوونکو ته امر کړی دی چې په قاهره کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ له شاوخوا لرې شي. د سیمه د ولسمشر محمد مرسي د ملاتړیو او مخالفانو د شخړو په ډګر بدله شوې ده. له پرون راهیسې په پیل شویو شخړو کې چې د شپې هم دوام وکړ 15 تنه ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. نن سهار پوځیانو د جمهوري ریاست شاوخوا ټانکونه او وسوال ځای پر ځای کړل. مصري پوځیانو په سیمه ییز وخت درې بجې دواړو ډلو ته وخت وټاکه چې د جمهوري ریاست شاوخوا سیمه پرېشتي. مظاهره کوونکي د ولسمشر پر هغه فرمان اعتراض لري چې پکې د جمهور رئیس واک زیات شوی او همدارس د اساسي قانون پر نوې مسودې انتقادونه کوي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن په دوبلن کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي دا خبره تایید کړه چې هیلری کلینټن، سرګی لاوروف او اخزر ابراهیمی به د آیرلند په مرکز کې د نړیوال امنیتي کانفرنس ترڅنګ غونډه وکړي. په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. روسیا او امریکا د سوریې د شخړو د پای ته رسیدو په اړه چې له 28 میاشتو راهیسې روانې دي اختلاف لري. د ملګرو ملتو سر منشي بان کی مون په بغداد کې دی او له عراقي چارواکو سره خبرې کوي. د عراق دولتي تلویزیون نن وویل چې بان کی مون د بهرنیو چارو له وزیر هوشیار زیباری سره خبرې وکړي، خو په دې برخه کې عراقي تلویزیون نور جزئیات خبره نه کړل. بان کی مون له کویت بغداد ته ولاړ. د کویت او عراق ترمنځ په 1990 کال کې د صدام حسین په وخت د عراق له لوري د کویت د نیولو په ارتباط ګڼ مسایل لا حل شوي نه دي. پرون په کویت کې بان کی مون وویل په کار ته چې د کویت او عراق گاونډیو هیوادو ترمنځ د همکارۍ نوی پړاو پیل شي. یو بله موضوع چې تمه ده د بان کی مون د بغداد د سفر په اجنډا کې به شامل وي د کردستان مسله ده. د عراق کوردي چارواکي په خپله سیمه کې د ډیر سیاسي او اقتصادي واک غوښتنه لري او د تیلو په دغې مالامال سیمه کې له نور واک سره بغداد سخت مخالفت کوي. د اردن پاچا عبدالله په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ادارې مرکز رام الله ته رسېدلی دی. پاچا عبدالله نن له فلسطیني مشر محمود عباس سره وکتل. دا کتنه په دې هدف ترسره شوې ده چې اردن د ملګرو ملتو د دې پریکړې ملاتړ کوي چې فلسطیني اداره د داسې دولت په توګه په رسمیت وپېژندله چې د ملګرو ملتو غړیتوب به نه لري. دا د دې ساعت خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. روانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس په کابل کې ټپي شوې ده. افغان ولسمشر وایي ناتو او امریکا د افغانستان په نام نه یو کلاس لري. د شفافیت د نړیوال سازمان وروستی راپور افغان حکومت ډیر فاسد بللې، خو افغان چارواکي وایي د راپور په دې هیواد کې د لویدیز د فشارونو یو برخه ده.
اصلي منبع په بینالمللي ټولنه کې ده. دا تر ډیره حده پورې یو سیاسي مسله ګرځېدلې، دا د فشار یو مسله ګرځېدلې.
افغان حکومت بهرنیو او کورنیو پنګاچونکو ته په وی ټاکلي موده کې خاص امتیازونه منل دي او مالیه کموي، خو یو افغان چارواکی وایي
د شخص دغه پنګونه د 2014 او 2014 کال په دیان کې ولرته.
او په مصر کې د ولسمشر محمد مرسی پر ضد اعتراضونه دوام لري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دې ادارې پر مشر اسد الله خالد باندې حمله تایید کړه، خو ویل چې د حمله روغ رمټ وتل دي. د دې ادارې لخوا په خبري شوی ویلامي کې ویل شوی دي چې د دې حمله په اړه تحقیقات دوام لري، خو نور جزئیات نه دي ورکړی شوی. تازه راپورونه وایي چې اسد الله خالد په پخو ټپي شوی دی. وسلوالو طالبانو د دې حمله مسولیت منلی او ویل دي چې د حمله اساسي هدف د ملي امنیت مشر اسد الله خالد وو. طالبانو هم په یوه میکه ویلی دی چې په دې حمله کې کڅه هم د ملي امنیت کارکونکو ته مرګوب لا وختي، خو خپل اسد الله خالد ټپي شوې دي. اسد الله خالد د ملي امنیت روختون ته بول شوې دي. دا وس د ازادي رادیو خبريال احمد زبير جمن را سره په ټلیفون کې دی له کابل، او دا ورستي معلومات به د اسد الله خالد باندې د دې حمله په اړه باندې تر کې میره بنې وکړه.
بل روسی معلومات همغه چې تاسو بیان کړل، البته زه خپل د هغه صاحب تللم چې ته چی حمله سی و د حمله د تایمنوی په اتم سره کې سی و د رځي اوسیدونکو وایي چې دلته د اسد الله خالد ملمستون او حمله هم په امده ځکه شوه ده. البته د پیخي په ساحه کې عيني شاهدان او یا هم کسان چلته وسیدل، خو ویل چې د 14 غږ اوریدلې دی. همدارز دوی دا هم ویل چې د دې 14 غږ ډیر قوي نه و، لکه د ځان وژن کاملو په شان. خلکو یو کس دا هم ویل چې البته د نوم د نخودلو په شرط د ملي امنیت یو کارکونکی و، هغه ویل چې حمله به د لاسي بم په وسیله شوې ده. خو بیا هم د پیښې نویت تر اوسه چارواکو نه دی په ډاګه کړی چې څه ډول پیښه وه. خو د ملي امنیت ادارې ویلي دي په یوې اعلامیه کې په لنډه توګه ویلي چې اسد الله خالد د یوې تروریستي حملې نه روغ وتلی دی. البته ځینې نورو سرچینو چې هغوی هم نومونه نه دي اخیستي، هغوی دا تایید کړی ده چې د ملي امنیت عمومي رئیس اسد الله خالد په دې حملې کې زخمي شوی دی.
ډیره زیاته مننه احمد زبیر اجمن، وو معلومات را کړل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست مشر نن په یوه حمله کې ټپي شوی دی. اسد الله خالد په خوا د کندهار والی او بیا د سرحدونو او قبایلو د چارو وزیر شو. هغه د ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه او د ولسی جرګي په تایید تیر سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د ملي امنیت د مشر په توګه باندې وټاکل شو. ازادي رادیو د ولسمشر الویاند ایمل فیضی څخه وپوښتل چې د سم معلومات ترلاسه شوی دی چې ولسمشر کرزي د ملي امنیت د عمومي رئيس اسدالله خالد لیدو ته روختون ته ورغلی وو. د دې صحي وضع څنګه ده؟ هغه وویل
کولک څنګه چې تاسو ویل، جمهور رئیس حامد کرزی د ملي امنیت رئیس اسدالله خان خالد د لیدلو په خاطر د ملي امنیت روختون ته تللی وو. هلته چې جمهور رئیس حامد کرزی ورسېدی، ښاغلی خالد تر عملیات لاندې وو، خو جمهور رئیس حامد کرزی په شتخانه کې د جراحي د ټیمونو ډاکټرانو او طبيبانو سره خبرې وکړلې چې هغو ټول مفصل معلومات رئیس جمهور ته ورکړل، او دا ډاډ یې ورکړي چې د اسدالله خان خالد صحي وضعیت د بهبود په حالت کې دی، د شکېدو په حالت کې دی، یعنی حالت یې کامل اندر کنټرول لاندې دی، دا اطمینان یې ورکړي.
دا حمله دقیقا په کوم ځای کې شوې ده، او د ښاغلي خالد د بدن کومې برخې ته زیان رسېدلی دی؟ فیضي وایي
د حملې یا د دې د جزئیات په اړه به د ملي امنیت سیاست تاسو ته رسنیو ته معلومات ورکړي، او د جزئیات په اړه به تاسو ته معلومات ورکړي وروسته. خو هغه څه ویل کېږي د لومړني معلوماتو په اساس داسې ویل کېږي چې یو انتحاري چې د دې سره ملاقات درلودي، د ملاقات په جریان کې ځان ته انفجار ورکړي دی، او انتحاري ترسره کړي، چې په نتیجه کې مسئله خان خالد د ملي امنیت رئیس ټپي شوی دی. دا غوښته لومړني معلومات یا او ډېر صدمه چې رسېدلې ده، د ګېډې ته رسېدلې ده، بدن کې جراحت لیدلې دي، دا غوښته لومړني معلومات دا غوښته.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا نورو کسانو ته هم په دې برید کې تلفات اوښتي دي او کنه، د افغانستان د ولسمشر ویان د ازادي راډیو ته وویل
دغه موضوع هم بهتره چې ملي امنیت تایید کړي او په دې باره کې څه معلومات درکړي. خو تر هغه ځایه چې لومړني معلومات ښکاره کوي، د ملي امنیت په کارمندانو کې نور هم ټپیان شوي دي. خو د ښه ارقامې او جزئیات د دې موضوع په اړه به ملي امنیت سره معلومات درکړي وروسته.
د افغانستان د ولسمشر ویاند ایمل فیضی و د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس باندې لشوې حمله وروسته د چارو کارپوهان د امنیتي ارګانونو د ظرفیت او توان په اړه اندېښنې څرګندوي. د چې څرنګه د دولت وسلوال مخالفین د ملي امنیت د مشر په شان مهم چارواکي ته رسیدلی شي، او آیا د دې برید لپاره له داخل څخه کوم څوک د کوم چا د خوا همکاري شوي او کنه، په دې اړه رضوان مراد د پوځي چارو له کارپو عبدالواحد طاقت سره خبرې کړې دي.
خاغله طاقت، د افغانستان په دومره لوړ رتبه امنیتي مقام باندې دا حمله آیا د دې څرګندونه کوي چې په امنیتي تدابیرو کې او اورګانونو کې اوس هم کافي نیمګړتیاوې او خلاګانې موجود دي؟
بالکل دقیق ده، د موږ امنیتي سکتور څنګه وزارت دفاع ده، وزارت داخله ده، امنیت ملي ده، په دایولو سکلو کې په ډیر عجله د دې پرسونل د تکمیلولو لپاره هڅه وشو، چې په نتیجه کې د دښمن اعمالو القاعده او تروریزم او تنظیمي حلقو او قومي اسلامتي حلقو چې په یو کې اتمن د دښمن اعمالو او بخصوص د سیمې د استخباراتو په دې درې ورګانو کې چې هغه امنیتي سکتور جوړوي، لیکن بدبختانه نفوذ وکړ. یوې د نفوذ په نتیجه کې دغه څه ناخوالې او دغه څه خرابې پدیدې او منفی پدیدې راوړاندې کیږي. دغه زنجیري قتلونه فقط دغه استخباراتي شبکو د دښمن د جواسیسو په نتیجه کې موافقانه ترسره کېدای شي.
ستاسو په وینا باندې او وسلوال مخالفان دومره نه دي پیړی څومره چې دننه کمزوري او نیمګړتیاوي دومره زیات دي تر څو هغوی ته فائدہ اخلي او دغه شان یو هدف ته ځان رسوي؟
بالکل، دا څه ده جګړه کومه اوسنۍ جګړه ده، نه جبهي جګړه ده، نه د اردو جګړه ده، دا فقط استخباراتي جګړه ده. چې زموږ دوه ګاونډي سره یو ایران ده بل پاکستان ده، او د دواړو ګاونډو هیوادونو استخبارات فعالیت کوي، او یو تعداد شبکې جواسیس او یا جاسوسي سازمانونه د سیمې د جاسوسي سازمانونو په تبانی چې دغه کې شاید عربستان سعودي استخبارات هم شامل وي، ځینې نور هم کې شامل وي، دوی ټول په ګډه باندې د افغانستان د ثباتۍ لپاره دغه میکانیزم را دی، دغه ستراتیژي وړاندې کړی ده چې څرنګه وکړی شي په مکې نامنی وړاندې کړي زیاتې کړي، په مکې زیات پړي چارواکي او یا مهم شخصیتونه په قتل ورسوي او ترور کړي. بیا یو تعداد اشخاص او افراد کې دوی سره په جګو چوکیو کې د دولت بخصوص په امنیتي سکتور کې همغږي نه وي یا دوی سره ملګري نه وي، څرنګه کولی شي چې د انترکات تل تر بامه پورې په درنو وسلو سنبال ترستان وخېزول شي؟ دا ټول هغه څه دي چې د دښمن د نفوذ بیلګې دي، چې موږ په دې باندې قانع او لینو چې دښمن زموږ په دغه دفاعي چارو وزارت کې کورنیو چارو وزارت او امنیت ملي کې ځکه په امنیت ملي کې
طاقت صاحب 2014 کال را نږدې کېږي د نړیوال ځواکونو او افغان ځواکونو ته امنیت سپارل کېږي اندېښنې هم شته چې دا ځواکونه به وتوانېږي که نه دغه شان پېښې ستاسې په نظر باندې دا څومره تاثیر لرلی شي په بورال د امنیتي ځواکونو د عامو خلکو او په عین حال کې څه باید وشي تر څو دغه ډول غټو پېښو مخه ونیول سي؟
ډېر خطرناک عواقب لري، ډېر بد عواقب لري او موږ ټول په دوی سره موږ کولای شو چې په ډېر ښه میکانیزم باندې کار وکړو. دلته یو خودخواهي لري، دا خلک چې د هر څوک راغلي دي بیا دوی وایي چې د هر څه زه یم. دوی دا نه کوي چې متخصصین کښېني او هغه د مشاورینو په حیث کښېني او د هغوی نه یو ستراتیژي وغواړي او د هغه ستراتیژي دپاره تطبیق دپاره ورته ریزرفونه ورکړي. د بې اعتمادي او د بې باورۍ فضا ده په افغانستان کښې چې یو بل باندې موږ باور سره نه لرو او دښمن ته میدان ورکړی داسې په مکې ازادانه کار وکړي. ولې موږ امیدوار یو چې وبکړی شو چې موږ خپل حداقل دغه امنیتي سکتور امریکې تر منځ د یو باور فضا را وړاندې کړو او نور زموږ سربازان امریکایانو باندې یا په انګریزانو سربازانو باندې حملې ونه کړي څو د هغوی باور اعتماد راشي په موږ باندې او موږ ته درنې وسلې راکړي.
د سیاسي چارو کارپو عبدالواحد طاقت و چې د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسدالله خالد تر حملې وروسته د امنیتي ارګانونو د ظرفیت او توان په اړه پر اندېښنو تبصره وکړه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان ولسمشر نن په یوې مرکې کې تور ولګاوه چې ناټو او امریکایي پوځیان د افغانستان په ناکراریو کې رول لري. کرزي مخکې ویلي وو چې لویدیځ د افغانستان پر حکومت فشار راوړی چې پر امنیتي تړون کې امتیازونه ومني. عصمت سروان له ان بی سي ټلویزیون سره د ولسمشر کرزي د څرګندونو جزئیات راخیستي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن د امریکا پر متحدو ایالاتونو سخت انتقاد وکړ. ویل چې ناټو او امریکا په افغانستان کې د ناامنۍ په زیاتولو کې لاس لري. د امریکا ان بی سي ټلویزیون ته په ځانګړې مرکه کې کرزي وویل د ناامنۍ یوه برخه په افغانستان کې د امریکا او ناټو له لورې له رامنځته شوي جوړښت څخه سرچینه اخلي. کرزي ان بی سي تلویزیون ته په مرکه کې چې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې کړې، په عین حال کې د افغانستان د تاوتریخوالو لویه برخه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره تړلې وبلله. د افغانستان ولسمشر مخکې هم تور لګولی و چې لویدیځې رسنۍ د دې لپاره چې افغانستان له امریکا سره په امنیتي موافقه کې تر فشار لاندې راوستل شي تبلیغات کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به کورنۍ جګړه پیل شي. حامد کرزي چې یو نیم کال وروسته یې د ولسمشرۍ دوهمه دوره پای ته رسېږي او بیا ځان نشي کاندیدولی، ان بی سي تلویزیون ته همداراز وویل د امریکا له متحدو ایالاتونو سره به نوی امنیتي تړون تر هغو لاسلیک نه کړي چې د امریکا په توقیف کې په سلګونو بندیان د افغانستان حکومت ته نوي سپارل شوي. د وویل په افغانستان کې د امریکا په توقیف ځایونو کې د بندیانو ساتنه د هغې موافقې سرغړونه ده چې د ولسمشر بارک اوباما لاسلیک کړې وه. ولسمشر کرزي د امریکا پر متحدو ایالاتونو دا انتقاد وروسته له دې کړی چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د رول او څرنګوالي په اړه د دواړو خواوو ترمنځ پیچلې خبرې پیل شوې. د افغانستان ولسمشر په مرکه کې وویل چې فکر نه کوي چې القاعده دې نور په افغانستان کې حضور ولري. د تیرې پنجشنبې په ورځ د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي وو چې امریکا ته پکار ده چې له 2014 وروسته هم په افغانستان کې پوځیان ولري ځکه چې القاعده شبکه لا هم په دې هیواد کې شته او هڅه کوي چې خپل نفوذ زیات کړي.
امریکایي ټلویزیون ان بی سي سره مو د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه باندې واورېدل. افغان ولسمشر لکه څنګه چې مې د روانې خبرې مجلې په سر کې ویلې، نن د افغانستان د ملي امنیت د رئیس لیدو ته روغتون ته تللی و. اسدالله خالد لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل په یوې حملې کې ټپي شوی دی. ولسمشر کرزي د هغه تر کتنې وروسته وویل
رئیس صاحب امنیت ملي مو کې توسط عمل بزدلانه تروریزم آسیب دیدن فعلا زیر عملیات هستن. دکتر صاحب وای مالچان، دکتر سرنابی رئیس شفاخانه امنیت ملی برم توضیحات دادن، الحمدلله خوب است، مثبت است، زیر عملیات هستن. وفعلا امید وری بسیار زیاد است که سیاتیان بیشتر بخیر و بارد که کارهای اولیست تمام شد برای تداوی بعدی و علاج بعدی انشاءالله به جای مناسب میفرستیم شان که الحمدلله بخیر و بخوبی بس زود به کار خود برگردن.
افغان ولسمشر حامد کرزی و چی د افغانستان د ملي امنیت د رئیس ترکتو روسي په روختون کې خبري کولی د هغه د صحت اطمینان ورکړه او ویل چې د نوري تداوی د لپاره باور ته لازم اقدامات وشي.
خبري مجله اوري.
افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې ډیر فساد د بهرنیانو لخوا کیږي نه د افغان چارواکو له لوري. د ولسمشر کرزي د دفتر رئیس د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فساد په مهمو او غټو مواردو کې بهرنیان لاس لري او ملامتي پر افغان حکومت اچوي. په عین حال کې خلک وایي چې د اداري فساد له امله پوزې ته راغلي دي او باید چې د مخنیوي لپاره یې جدي اقدامات وشي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې په دې هېواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزه ځکه نتیجه نه ده ورکړې چې په دې برخې کې څو ادارې کار کوي. په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې اوري.
افغان چارواکي د اداري فساد د زیاتوالي په برخه کې د شفافیت د نړیوال سازمان خپور شوی راپور پر افغان حکومت یو ډول سیاسي فشار بولی. دوی وایي چې له امریکا سره د امنیتي سند تر لاسلیک کېدو به دا ډول زیات راپورونه خپاره شي چې ټول به رښتیا نه وي بلکې بیلابیل اهداف به ولري. د ولسمشر کرزی د دفتر رئیس عبدالکریم خرم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې اداري فساد شته او تر ډیره پکې د په خبره بهرانيان لاس لري.
زه دا سویم تر څو چې امنیتی قرارداد امضا کی تاسو به داسې نور راپورټونه هم ووینئ په مختلفو برخو کې. فساد شته دی، دا مشکل په موږ کې هم شته، دا مشکل په بین‌المللي ټولنه کې هم شته او اصلي منبع په بین‌المللي ټولنه کې ده. د غټ فساد منبع په مغازای کې ده. دا تر ډیره هده پورې یو سیاسي مسله ګرځېدلې، دا د فشار یو مسله ګرځېدلې.
د شفافیت د نړیوال سازمان په تازه خبر شوی راپور کې راغلی چې د دې سازمان لخوا د شوی سروې لمخې افغانستان د نړۍ په سطحه په هغو دریو هیوادونو کې شامل دی چې اداري فساد په کې تر ټولو زیات دی. په افغانستان کې د ډیر اداري فساد د موجودیت له امله پر افغان حکومت په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه کیږي. عام وګړي هم وایي چې باید د دې شومې پدیدې مخه ونیول شي.
زه ډاکټر محمد ولی، فساد اداري ډیر دی، لوی کسان د فساد کې لاس لري. چې دا کابینه تغییر ونه کړي دا نه جوړیږي. دومره ډالر چې په افغانستان کې راغلي دي ټول افغانستان آباد کېدل، یوازې اوس کابل کې نه آبادی نه شته.
څومره چې ګورو نو په افغانستان کې فساد اداري بیخي زیات شوی دی، حتی اوج ته رسیدلی دی. هغه خلک چې په دغه اداري فساد کې ښکیل دي هغه باید وظیفو نه د دندو نه لرې کړی شي.
سره له دې چې افغان حکومت د اداري فساد په برخه کې د جدي مبارزې خبره کوي، خو ویل کیږي چې د هلوزلو لا تر اوسه لازم نتیجه نه ده ورکړي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د اداري فساد اصلي عاملین بهرنیان دي، خو د سرګند کړه چې افغان حکومت هم په دې برخه کې پړل دی. د خاغلی خواسی په خبره د اداري فساد پر ضد د ګڼ شمیر ادارو موجودیت د دې لامل ګرځېدلی چې د دې پدیدې پر وړاندې مبارزه نتیجه ورنه کړي.
موازی ادارې جوړول د یو مشخص هدف لپاره د خپل د فساد یو بل بیلګه ده. دا درې څلور ادارې چې په افغانستان کې نن د فساد ټولولو لپاره جوړې شوي دي، دوی نور هم فساد ته قوت ورکړي. بل د حکومت عدم جدیت دی لامل د دې ګرځي چې فساد نورم لمنه پراخه او اولی سي.
ولسمشر کرزی سو میاشتې مخکې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې یو جدي فرمان صادر کړ چې افغان حکومتي چارواکي نتایج مثبت بولی. لویدیز پر افغان حکومت د اداري فساد له امله سخت انتقادونه کوي او وایي چې په دې هیواد کې یو شمیر لوړ پوړي چارواکي په اداري فساد کې ښکیل دي. حتی نړیوالو د خپل مرستو د دوام لپاره یو اساسي شرط هم له دولتي ادارو څخه د دې پدیدې له منځه وړل خوده دي.
افغان حکومت د پانګې اچونې د هڅولو لپاره بهرنیو او کورنیو پانګې اچونکو ته په یو ټاکلې مودې کې خاص امتیازونه مني. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې دا اقدام د دې لپاره کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په خاطر پانګونکي اندېښمن دي. عصمت سروان په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان د مالی وزیر وایي چې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې غواړي چې په افغانستان کې د پانګونکو د تشویق لپاره مالیه کمه او نور تشویقي اقدامات وکړي. په دې برخه کې د مالیې د وزیر له لورې چمتو شوی وړاندیز به چې ولسمشر کرزي تایید کړی دی له هغو کمپنیو څخه چې په راتلونکو دوو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي د 10 کلونو لپاره لږ مالیه اخیستل کیږي او د دې ترڅنګ به ځینې نور امتیازونه لکه وړیام زکه ورکول کیږي. د مالیه د وزارت سلاکار نجیب منلی پانګه اچونکو ته د منل شویو امتیازونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د صنعت په برخه کې د کرونیز توکو د صادراتو په برخه کې او د معدن په برخه کې او د ساختمان په برخه کې د ټول برخې دي. په دې برخه کې چې څوک پانګونه کوي د هغوی لپاره په اسانو شرایطو باندې د ځمکې ورکول حتی تر دې چې په ځینو شاید کېدای شي د ځمکه بېخي وړیا ورکړل شي. همدغه راز د 2 کلونو لپاره له مالیاتو معافېدل او د برېښنا په برخه کې دوی ته په ډېر ټیټ قیمت باندې یعنی په هغه قیمت چې د افغانستان برېښنا شرکت برېښنا تولیدوي یا یې واردوي په هماغه قیمت دوی ته برېښنا ورکړل شي.
شاغل منلی وویل چې دا امتیازونه نه یوازې بهرنیو پانګه چونکو بلکې داخلي پانګونکو ته هم په نظر کې نیول شوی دی. د 2014 کال په پای کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې د اور د بلیدو اندېښنې او د لویدیځوالو د مرستو د کمیدو احتمال د افغانستان پر اقتصاد اعتماد لږ کړی دی. د لویدیځو مقاماتو له اټکل سره سم یوازې 6 کال د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه دوبۍ ته 2 میلیارد ډالر ایستل شوی دی. د وال سټریټ ژورنال د راپور لمخې ډېری پروژې ځنډول شوي او دیته پریښودل شوي چې آیا د افغانستان حکومت د طالبانو په وړاندې د لویدیځوالو له ملاتړ پرته مقاومت کولی شي او آیا د 1993 لمریز کال د ولسمشۍ د انتخاباتو په نتیجه کې به د حامد کرزي پر ځای بل مشروع ولسمشر غوره شي. پر دې سربیره له 2014 وروسته د یو شمیر امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو په اړه د امریکا او افغانستان د امنیتي موافقې پر سر په خبرو کې د بریالیتوب په اړه هم شکونه موجود دي. د مالیه وزیر عمر زاخلوال وال سټریټ ژورنال ورسپانې ته ویلي موږ له دې خبرې چې افغانان له افغانستانه پیسې باسي ځکه چې له 2014 کال څخه اندېښنه لري کله چې یو چاته وایو چې ودانۍ دې ولې نیمګړې پریښي ده راته وایي چې 2014 کال ته ګوري. زاخلوال وویل دا تشویقي پلان به چې کابینه او حکومت به یې هم تصویب کړي ژر له ټولو جزئیاتو سره څرګند شي. دوی وویل چې دقیقا پانګونکو ته به څومره مالیه معاف یا کم شي.
خبری مجله اوري
د یوې تازه څېړنې له مخې په تیرو 10 کلونو کې د نړۍ په مختلفو برخو کې د ترهګرو بریدونو په شمیر کې په لوی اندازه زیاتوالی راغلی دی. د څېړنې چې د چهارشنبې پورې خپره شوې ده وایي د دغه حملو دریمه برخه په افغانستان کې او همداشان په عراق کې شوې ده. رضوان مراد په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د استرالیا د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ لخوا په ترسره شوې څېړنه کې راغلي دي چې د نړۍ په سطحه د وسلوالو ډلو لخوا د تروریستي بریدونو شمیر چې په 2002 کال کې له 0 کمو په 2011 کال کې څه د پاسه 4500 ته لوړ شوې ده. د دې څېړنې له مخې د تروریستي پیښو زیات شمیر یې په عراق او افغانستان کې شوي او پاکستان، هند، تایلند، فلیپین او روسیا هم د هغو هیوادونو په سر کې دي چې تروریستي بریدونه زیات ځپلي دي. په دغه بریدونو کې د وشل شو شمیر چې په 2001 کال کې زر تنه او په تیر کال کې 9000 تنه تلوړ شوې ده. د استرالیا د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ په خپل څېړنه کې ویلي چې په 2011 کال کې عراق د نړۍ په سطحه د زیاتو تروریستي حملو شاهد و چیرته چې په 1228 پیښو کې نږدې 1300 کسان ووشل شو. د څېړنې له مخې دغه بریدونو نیمایي د عراق په پایتخت بغداد کې شوې دي. د تیر کال په هغو تروریستي بریدونو کې چې په پاکستان کې شوي چې کم 1500 او په ګاونډي افغانستان کې نږدې 1300 کسان وژل شوي دي. د دې څېړنې په وینا د تیرو 10 کلونو تر ټولو لوی خونړۍ تروریستي حملې په 2004 کال کې شوي دي. د همدې کال د مارچ میاشت په 18 نیټه په نیپال کې د ماوست یاغیانو په حمله کې 1500 کسان مړه او 214 نور ژوبل شو. په 2004 کې هسپانیا هم د لوی تروریستي حمله شاهد و چې د ریل پلیکه کې د 14 له عمله پکې 191 کسان مړه او 1300 ټپیان شول. په همغه کال د روسیې په بیسلان ښار کې د وسلوالو لخوا د یرغمل نیولو په تروریستي پیښه کې 300 کسان چې اکثره ماشومان وو وبشل شو. د دې څېړنې له مخې چې له 2002 کال راهیسې د شاوخوا 1,00,000 اسنادو پر اساس شوې ده، د ترسره شوو تروریستي حملو اصلي اهداف ملکي وګړي، دولتي تأسیسات او پولیسو. د خپرې شوې څېړنې له مخې د شوو تروریستي بریدونو یوازې 4% کې د پوځ پر تأسیساتو او یا سرتیرو باندې شوي دي.
رضوان مراد وو سات ګورم شپږ نیمه بجې کیدونکې دي. بخنه غواړم چې د وخت کموالی لامل نشم کولای د مصر په اړه تیار